ګرانو دوستانو ستړي مشه د ساده رادیو په یو بلخ پرونه کې چې مازی ګرنې نیم ساعته خبری مجلده س اجمل اندر ته هر کله ویم په دې خبری مجله کې اوري افغان حکومت امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر له بریاوو ډک بولی د حکومت یو ویان د وخان منپال
د ولسمشر سفر د امریکا متحده ایالاتو ته له لاسته راوړنو ډک و.
طالبانو په څو ولایتونو کې د دوی پر اهدافو د امریکایي بی پیلوټ الوتکو بریدونه غندلی دي. په دې موضوع به هم رپورټ واورئ. دا به هم واورئ چې د نورستان د دریو لویدیځو ولسوالیو اوسیدونکي وایي د لغمان پالینګار کې غزیده له لارې تړل شوې ده او دغلته ولسوالیو کې خلک د موادو له کمی سره مخ دي. د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کابل د سبس په ولسوالۍ کې د ترسره شوو عملیاتو د څرنګوالي لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. دا بام د خبرونې په اوږدو کې در واورو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي د ټول هیواد په کچه په روغتونونو کې د کووید 19 د ناروغانو شمیر په ډېرېدو دی. خو د خبرونې پیل خبرونو کوو. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا ولسمشر وایي له افغانستان سره به د واشنگتن همکاري دوام کوي. حکومت وایي طالبانو د سولې پر ځای د جګړې لار غوره کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي له امریکا سره خپل ارتباطات عادي حالت ته راوګرځوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانانو غوښتنه وکړه چې د خپل هیواد راتلونکي په اړه په خپله پریکړه وکړي. ښاغلی بایدن دا غوښتنه د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په سپینې ماڼۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. بلخوا ولسمشر غنی تر پرونی کتنې وروسته په واشنگتن ډی سي کې یوه کانفرنس ته وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي.
We respect this decision.
د دې پریکړې درناوی کوو. څرنګه چې پریکړه په دې روحیه شوې چې افغانستان به یوازې نه پریښودل کیږي او زموږ په اړیکو کې نوی باب پرانستل شوی، کاملا راضي یو.
واشنگتن اعلان کړی چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه د سپتمبر میاشتې تر 13 وځي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي وسلوالو طالبانو د سولې پر ځای د جنگ لار غوره کړې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان لطیف محمود رسنوی ته په لیږلې ویډیو کې ویلي چې د طالبانو د تاوتریخوالي له کبله په ګڼو ولایتونو کې خلکو د دوی پر ضد وسلې اخیستې دي.
د سولې لپاره اصلي آدرس د مذاکراتو آدرس دی چې د افغانستان مرکچی پلاوی د خپل په آدرس کې ناست دی. دا متاسفانه طالبان دي چې د سولې آدرس یې غلط کړی او جنگ ته زور ورکړي. تاسو ولیدل چې د افغانستان 15 ولایتونو کې خلق د دوی د خوشنط آمیز او اقداماتو پر وړاندې ودرېدل.
پورسته یو راپورونه کې بلسی وی چې په ګڼو ولایتونو کې خلکو د ولسی پاتسنوالو په نوم د وسلوالو طالبانو پر ضد وسلې اخیستې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لا ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاتسنوالو طالبانو او سرتیرو د جګړې پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. پکتیا والی وی مرزاکی ولسوالی چې افغان امنیتی ځواکونه ورڅخه تاکتیکی ترشاسی وو تیر شپه بیرته ونیول سو. محمد حلیم فدایی وویل چې پر دې ولسوالی د بشپړ کنټرول لپاره دوی ورځې مخکې عملیات پیل سی وو.
امنیتی ځواکونو د مرزاکی ولسوالی هم له پنجابی ملیشو نه پاکه کړله. اما متاسفانه چې دلته دولتي تاسیساتو ته ودانۍ ته هغه اکثریت مطلق وران کړي دي چې دوی جګړه اصلا د ولس پر خلاف ده.
تر دې مخکې په ننګرهار کې هم د وژل سوو طالبانو په ډله کې د ځینو پاکستاني جنګیالیو د موجودیت راپورونه ورکول سوي وو. بلخوا د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن په یو ټویټ کې لیکلي چې د بغلان ولایت تالو برفک ولسوالي هم بیرته له وسلوالو نیول سوي او وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. خو طالبانو ادعا کړې چې دغه ولسوالي لا هم د دوی په کنټرول کې ده. د فاریاب ولایت چارواکي او سرچینې وایي چې وسلول طالبانو اندخوی او خان چهارباغ ولسوالۍ نیولې دي. د اندخوی ولسوال سلطان محمد سنجر نن آزادي راډیو ته وویل دغه ولسوالۍ تیره شپه تر جګړې وروسته د وسلولو لاسته ورغلې ده. د وسلول طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم په یو ټویټ کې د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. بلخوا په خان چهارباغ ولسوالۍ کې یوې دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نیمې واخیستل سي. آزادي راډیو ته وویل چې وسلول طالبانو دغه ولسوالۍ هم نیولې او د امنیه قمند دنی ودانی ته اور اچولې دی. په بل خبر کې د پروان امنیه قومندان تایید کړی چې سیاګرد او شینواری ولسوالی د وسلول طالبانو لاسته ورغلی دي. مل پاسوال عبدالرؤف روزګانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه ولسوالی د لوجستیکي امکاناتو د نشټوالي په سبب د وسلول طالبانو لخوا ونیول سوې. د ویلي په سیاګرد کې د وسلول نشتې پر مهال اتلس وسلول طالبان ټپیان سوي دي. طالبانو هم په پروان کې د دغو دوو ولسوالیو د نیولو ادعا کړې ده. د غرض 215 تندر قل اردو ویلي چې امنیتي ځواکونه د کندهار له غورک ولسوالۍ بل ځای ته انتقال سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف وایي په پام کې لري ډېر ژر په مسکو کې د امریکا له سفیر جان سالیوان سره وګوري. د روسیې لپاره د امریکا سفیر چې دوه میاشتې له خپل مقام څخه لرې وو تېره اونۍ بیرته مسکو ته ستون سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف نن شنبه تاس خبري اجنس ته ویلي را روان اونۍ به له سفیر سالیوان سره وګورم. د ویلي چې په خبرو کې به په امریکا کې د روسیې د ماموریتونو او په روسیې کې د امریکا د ماموریتونو د چارو د عادي کېدو موضوع هم شاملوي. د امریکا ولسمشر جو بایډن او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د جون پر 14 په جنیف کې تر خپلې کتنې وروسته وویل چې د دوی ډیپلوماتان به د اړیکو د عادي کېدو لپاره بیرته ستانه سي. دواړو هیوادونو په اپریل میاشت کې د یوه او بل ډیپلوماتان اخراج کړي وو. په چک جمهوریت کې تر یوې وژونکې بړبوکۍ وروسته د اور وژنې مامورینو او سرتیرو د پاکاري چارې پیل کړې دي. تېره پنجشنبه لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت مړه او شاوخوا 200 نور ټپیان شول چې د دغه هیواد په جنوب کې پر اوو کلیو سخته بړبوکۍ راغله. له بړبوکۍ سره سخته جلۍ هم ملګرې وه چې هر یوه د ټینس د توپ په اندازه شوول سوې ده. د چک جمهوریت چارواکو ویلي بړبوکۍ د 1500 کیلومترو په پراخوالي او د 26 کیلومترو په اوږدوالي ساحه ویجاړه کړې ده. چک حکومت د 900 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د عجلو مالی مرستو ژمنه کړې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د درملو د تنظیم ادارې د کورونا ضد واکسین تولیدونکو شرکتونو فایزر بایونټیک او مدرنا ته خبرداری ورکړ چې د دې واکسینونه تر لګولو وروسته په ځینو کسانو کې د زړه د لږ پړسوب یا التهاب سبب سوي دي. په خبرداری کې هغو ډاکټرانو ته چې دغه واکسین خلکو ته لګوي ویل سوي چې دغه واکسین تر ډیره په ځوانو سړیو کې د ځینو جانبي عوارضو سبب کیږي لکه د زړه د عضلې او پوش د پړسوب احتمال. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې پرون ویل چې د جون له 18 په امریکا کې د دغو عوارضو 1200 پیښې ثبت سوي دي. دغه ادارې ویلي د دغو عوارضو 309 پیښې تر 150 کلونو په کم عمره کسانو کې ثبت سوي چې د دې په سلو کې 95 کسان په روغتونونو کې تر درملنې وروسته رخصت کړای سوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل زې زوریز د ورښت امکان د تودوخې لوړ درجه 9.15، هرات اسمان زې زوریز د تودوخې لوړ درجه 4.13، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 10.25، قندهار اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 26.21، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 26.25.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې غواړی کتل شي. اوس هم د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. افغان حکومت امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر بریالی او لاسته راوړنو ډک بولی. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د تجهیزاتو شمنه، د هوایي ځواکونو ملاتړ او د تجهیز ډاډ په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې د امریکا مرستې او تلپاتې همکاري او شرط کانګرس لخوا د 3.3 میلیارد ډالرو تصویب هغه څه دی چې حکومت یې د دې سفر بریاوی بولی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
افغان حکومت وایي امریکا ته د جمهور رئیس غنی د سفر په پایله کې افغانستان سره د هر اړخیزو همکاریو او تلپاتې ملاتړ ډاډ ورکړل شوی دی. افغان امنیتی او دفاعی ځواکونو سره د تجهیزاتو ژمنه د هوایی ځواکونو د ملاتړ او تجهیز ډاټ په سیاسي اقتصادي او بشري برخو کې د امریکا مرستې او تلپاتې همکاري هغه څه دي چې حکومتي مسؤولان یې د دې سفر د لاسته راوړنو په توګه یادوي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر دوا خان میناپال ازادي راډیو ته وویل امریکا د سولې پروسې کې د افغانستان د ملاتړ سربیره افغان ځواکونو سره د 3.3 میلیارد ډالر مرسته کوي.
امریکا د سولې په پروسه کې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت تر شا ولاړه د امنیتي او دفاعي قواو سره اوږدمهاله همکاري باب دشي دوام لري. امریکا ماله ده شي د افغانستان سره 3.3 میلیارد ډالر کومک وکړي او په دې برخه کې د سپینې ماڼۍ تعهد او د کانګرس تعهد ډېر مهم دی. اقتصادي برخه کې د امریکا همکاري
جمهور رئیس غنی هم له خپل امریکایي سیال سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته خپل سفر بریالی وباله. امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم له خپل افغان سیال سره تر لیدنې وروسته وویل امریکایي پوځیان به وځي خو له افغانستان سره به د دوی مالي سیاسي او پوځي ملاتړ تل پاتې وي. جمهور رئیس بایدن دا هم وویل چې افغانان به خپل برخلیک خپل ټاکي خو امریکا به تر څنګ ولاړه وي. افغانستان د ملي امنیت شورا هم له افغان ځواکونو سره د امریکا د هر ډول مرستو هرکلی کوي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل د مرستو دوام له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د ښو اړیکو ښکارندوی دی. خوشنون کې بیا د دې سفر په اړه یې وخت لنډ دی ځنې یې له لاسته راوړنو ډک او ځنې یې بیا د تېرو ژمنو تکرار بولي. د ولسي جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون غړی مرسل نبی زاده وایي په دې سفر کې د امریکا هغه ډاډ ترلاسه شوی چې وړاندې مبهم و.
نه تنها چې دوی د سږ کال او بل کال دپاره 3.3 میلیارد ډالر وعده کړې ده، د دې تر څنګ د هوایي ځواکونو چې هغه کم شرکتونه دلته کار کوي هغوی به پاتې کېږي او لا به پیاوړی کوي. د دې دپاره هم ژمنه شوې ده او د ټول نه مهمه خبره دا وه چې رئیس جمهور ویلي دي چې زه غواړم چې دلته دوست لرم او بایدن
ورته ویلی دی چې دلته تاسو یو ښه دوست لرئ. خوشنون کې عبدالباری عارض داشمنی د تیرو هغو تکرار بولی
هغه څه چې افغان ولس انتظار درلودی چې د اوسنی سخت او بحراني حالت څخه د وتلو په حق لباندې یا د جګړې د ودرېدلو په حق لباندې د صلح په حق لباندې څه مهم مطلب رامنځته سي هغه وانه ورېدل شو.
جمهور رئیس غنی د 95 پورز د امریکا پلازمینه واشنگتن ڈی سی ته ورسید او هلته یې خپل ټیم سره یو ځای د امریکا جمهور رئیس سرسنګ د کانګرس له مهم غړیو د دفاع وزیر د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر د ملي امنیت سلاکار او له هغو امریکایانو سره وکتل چې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی.
طالبانو په یو تازه خبرګون کې په ځینو ولایتو کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو لخوا د بمباریو ترسره کېدل په کلکو ټکو غندلې دي. پرون د افغانستان په شمال کې بی پیلوټه امریکایي الوتکو د طالبانو پر اهدافو بریدونه کړي. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي خو طالبانو ویلي چې دې الوتکو د دې ډلې پر مورچلو په بغلان او کندوز ولایتونو کې بریدونه کړي دي. نور حال په دې رپورټ کې.
له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل وروسته په لومړي ځل بی پیلوټ امریکایي الوتکو د دغه هیواد په شمال کې پر طالبانو حملې وکړي. دغه حملې د جمعې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن له لیدو کتو څو ساعته مخکې وسوي. فاکس نیوز د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یو چارواکي له خولې ویلي چې دا دوی حملې د امریکا بی پیلوټ الوتکو په واسطه په بغلان او کندوز ولایتونو کې ویچې طالبانو ته مرکزوب له هم اړولې ده. پینټاګون تر دې دمه په رسمي ډول د دې حملو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند فوغات امان هم په دې اړه څه نه وایي خو د هغو عملیاتو په اړه چې افغان امنیتي ځواکونو ترسره کړي وایي
در 24 ساعت گذشته در عملیات های نیروهای دفاعی و امنیتی
فاتی روز لر بشت ساعتونو که پناه ولایتونو که در امنیتی زوکنو پا بله برو عملیاتو که دو سوا ات سال به طالبان وجل شبی هم درنگ در افغانستان شمال که مپارا خسیمی او عرازی دو طالبان رو لکنترو لبیستلی گرش بامو پا پکتیا ولایت که مرزکا ولسوالی لطالبان رو بردوانی ولا پا طول که مو پا پکتیا ولایت که دره ولسوالی لطالبان رو ازادی کردی پا بغلان که مخانجان و دوشی ولسوالی هم بردوانی ولی هم درنگ پا کندوز ولایت و خمری ښار کې مو هم پرمختګونه روان دي.
په ورته وخت کې د ازادي راډیو سیمه ییزو خبریالانو راپورونه ورکړي چې تېره شپه په بغلان، تخار، کندوز او فاریاب ولایتونو کې درنو نښتو دوام درلود او د فاریاب د انتخوی ولسوالۍ په بازار کې ګڼو هټیو اور اخیستی دی. په ورته وخت کې د پروان امنیه قمندان عبدالرؤف ارزګانی تایید کړي چې د دغه ولایت سیاګرد او شینوار ولسوالۍ تېره شپه د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د امریکا د بیپلوټ الوتکو په وسیله دا حملې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د افغانستان په وخت تېره شپه له محمد اشرف غنی سره په لیدو کتو کې وویل چې پوځیان به افغانستان پرېږدي خو دوی به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. ښاغلی بایډن ټینګار کړی چې امریکا به له افغان ځواکونو سره په اقتصادي او سیاسي برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو پوښتنه دا ده چې له اونۍ وروسته د امریکا د بیپلوټ الوتکو د برید پیغام څه دی؟ د افغانستان د هوایی ځواک متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل دې پوښتنې ته ځواب وایي.
تدیر سری پیام و طالبان تا تی یعنی امریکا تی افغانستان لی دولت نه دی افغانستان لی امنیتی دی خواهی پوسن نه و دی خواهی حکومت خرطهی.
د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله په بغلان او کندوز ولایتونو کې د دوی پر جنگیالیو سوي، خو په خبره یې هیڅ ډول مرګزوب لورتنه دا وختي. ښاغلی مجاهد زیاتوي دغه ډلې د یادو حملو ځواب ویلی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وروستیو ورځو شپو کې سختې او شدیدې نښتې روانې دي چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ ځینې ولسوالۍ هم لاس په لاس سوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کابل د سبز په ولسوالۍ کې د ترسره شو عملیاتو د څرنګوالي لپاره یو هیئت ټاکلی. د دې ریاست له لوري نن په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې پلاوی به پلټنې پیل کړي او ډېر زر به خپلې پلټنې نتایج د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره شریک کړي. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې په ولسي جرګه کې د کابل ولایت د خلکو استازي او د سیمې یو اوسېدونکي علاګل مجاهد پرون په دې غبرګون په دې سبز ولسوالۍ کې د سیمې د اوسېدونکو اعتراضي غونډې ته وویل چې افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې شپږ کسان چې د ده په خبره د کلیو ملکان، مشران او سپینګیري دي وژل شوي. نور حل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کابل د دیساب ولسوالۍ د دې یحیایي په کلي کې د عملیاتو په اړه پلټنې پیل کړې. د دغه ریاست له لوري د شنبې په ورځ په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې د دغو عملیاتو په اړه یې له اطلاعاتو نیولې بیا تر عملیاتو پورې د معلوماتو ټول پړاوونه راټول کړي دي. اعلامیه زیاتوي چې د عملیاتو د څرنګوالي د پلټنې لپاره یې باصلاحیته پلاوی په دنده ګمارلی او ډاډ ورکوي چې له پلټنو وروسته به ډېر ژر خپلې پایلې د پیښې له قربانیانو او عامو خلکو سره شریکې کړي. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې سوې په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي او د سیمې اوسېدونکي الله ګل مجاهد پرون په دې غبرګون کې په دې سبز ولسوالۍ کې د سیمې د اوسېدونکو اعتراضي غونډې ته ویلي چې وړمشپه د افغان ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې شپږ کسان چې د ده په خبره ملکیانو وژل سوي او څلور نور یې له ځان سره وړي دي. ښاغلی مجاهد ګواښ کړی چې د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکي به مصالح کړي او چا ته به اجازه ورنه کړي، نه طالب او نه دولت، چې تر څلورو بجو وروسته په دغه سیمه کې عملیات وکړي. تازه مو غوښتل ښاغلي علا ګل مجاهد سره په دې اړه خبرې وکړو خو بریالي نسو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت او د کابل امنیت قمانداني هم په دې اړه موږ ته څه ونه ویل. دا لومړی ځل نه دی چې د صفر یو قطعي په عملیاتو کې ملکیانو ته مرجو بلاوړي او په اړه یې هم ادعا کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په ځینو ولایتونو کې د دغه قطعي د ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته د اوخت مرجو بلې په اړه ادعاوې سوي.
دوستانو، له تیرو څو ورځو راهیسې پلازمینې کابل او څو نورو ولایتونو ته غځېدلې وارداتي برېښنا پرې شوې ده چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان برېښنا شرکت څو ځل ویل چې د دوی تخنیکی ټیم هڅه کوي چې د برېښنا پرې شوي مزي وتړي، خو لا هم نه دي توانېدلي. دا چې ستونزه چیرته ده په دې اړه د برېښنا شرکت له ویان سنگر نیازي سره اجمل تورمان مرکه کړي.
زمونږ لژمنې سره سم زمونږ همکارانو پرون مازدیګر په سالنګ کې دواړه ړنګې شوې پایې ترمیم، نصب او لینونه تمدید کړل. له وعدې سره سم البته له دواویا ساعتونو څخه په کمه موده کې.
نیازي صاحب، اوس نو ستونزه څه ده؟ ولې کابل خاریان او د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي چې د ازبکستان له وارداتي برېښنایي کورونه رڼا کېږي
په تیاره کې ناسوی او برېښنا نه لري؟ په د بغلان ولایت د خنجان او په ولسوالۍ کې د جګړې د دوام له امله د هلته د وارداتي برېښنا دوه مزي پرې شوي وو. زموږ همکارانو د تېرې اونۍ په جریان کې هڅه وکړله چې لاړ شي سیمې ته او دغه پرې شوي لینونه بېرته سره ونښلوي، خو چون ساحه ناامنه وه، جګړه روانه وه. پرون هم زموږ همکارانو هوډ درلود چې لاړ شي، خو له سالنګ تونل نه اخوا امنیتي ارګانونو ورته اجازه ورنه کړله. ویل چې امنیتي وضعیت نامساعد دی، تاسو اوس مزه چې کله امنیتي وضعیت مساعد شو بیا لاړ شي او دا پرې شوي مزي بېرته سره ونښلوي.
که امنیتي ځواکونه اجازه ورکړي، څو ساعته وخت اړتیا ده چې دغه د برېښنا پرې شوي مزي بیا ځلي ونښلول شي؟
زموږ همکاران هلته منتظر دي چې هر کله امنیتي وضعیت مناسب شو نو سیمې ته ځي، او دوه ساعته وخت پکار ده چې دغه مزي بېرته سره ونښلوي.
د برېښنا شرکت ویان سنگر نیازیو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي ټول هیواد کې په کرونا د اخته ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایرس درېیمه څپه په تیرو درې اونیو کې مخ په تیزېدو ده، او د وزارت په وینا دا هیواد به له لوی اختر وروسته هم تر دوو اونیو پورې د خطر په حالات کې وي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په ټول هیواد کې روغتونونه د کووید 19 ناروغانو څخه ډک شوي دي، خو د دې هیواد د ډیری اوسیدونکو په خبره چې په کووید 19 د اخته او له دې وبا له امله د مړینو شمېر د رسمي اعلان شوو شمېرو په پرتله څو چنده لوړ دی. فرید چې د ننګرهار اوسیدونکی دی وایي چې د کرونا په اړه د عامې روغتیا وزارت اعلان شوي شمېرې ډېرې
دا روغتیا وزارت هر ورځ د کرونا د مثبت پیښو د زیاتوالي او له امله یې د مړینې کوم شمېر ښیي. کیدای شي د پلازمینې په ګډون په ټولو ولایتونو کې دغه شمېر ځکه زیات وي چې روغتونونه پوره وسایل نه لري، د لرې پرتو سیمو خلک روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. ان په یو شمېر سیمو کې چې موږ یې ګورو تر اوسه روغتیایي لارښوونې خلکو ته نه دي شوي.
د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کووید 19 ځینې ناروغان روغتون ته زړه نه ښه کوي او په کور کې دغه ناروغۍ ته تسلیمیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایرس درېیمه څپه په تیرو درې اونیو کې مخ په ډیره تیزۍ وه، او د وزارت په وینا دا هیواد به له لوی اختر وروسته هم تر دوه اونیو پورې د خطر په حالت کې وي. د امیر روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو د شنبه په ورځ یو خبری کانفرنس ته وویل چې په ډیری ولایتونو کې د روغتونونو ظرفیت سلسله مخ په ډکېدو دی.
د واقعاتو تعداد په مجموعي توګه تر اوسه ټیټوالی خواته نه ځي. د دې سره سره هم چې موږ بعض ولایاتو کې افقي حالت کې یو، خو ملي سطحه چې موږ ګورو تر اوسه هم واقعات مخ پر زیاتېدو ده، او د هغې نه بدتر دا دی چې د روغتون د ناروغانو مراجعه روغتونو ته مخ په زیاتېدو ده. ټول ولایت کې زموږ روغتونونه ډک دي متاسفانه.
د دې وزارت د چارواکو په خبره تر هغې چې روغتونونو کې د اکسیجن تولید ظرفیت لوړ نشي، روغتونونه به نور بسترونه رامنځته نه کړي.
د نورستان درې ولویدیځو ولسوالیو ته د لغمان پالنګار کې غزیدلې لارې د بندېدو سره خلک ګڼې ستونزې ګالي. په دغه ولسوالیو کې خوراکي مواد او درمل کم شوي دي، او کښتا نرخونه یې لوړ شوي. موضوع تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د لویدیز نورستان د نورګرام دواب او منډول ولسوالي اوسیدونکو د خوراکي او نورو اړینو موادو کمی سره مخ شوي دي. د خلکو په خبره چې په لغمان کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د نښتو په وجه یې سیمې ته غځېدلې لارې د هر ډول ترافیکو پر مخ تړل شوي دي او دوی له تګ راتګ ویستلي دي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي میراجان د لغمان پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصل او د دواب وسیدونکو خیر الله حسینی وای ناروغانی په کلیو باندو کې بې درملو پراته دي او کوم کسان چې لغمان او ننګرهار ته تللي هغوی هم هلته بند پاتې دي چې اوس د پیسو د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې د کوچنی اختر پښپو ورځو کې وسلوالو طالبانو په لغمان کې یو شمیر دولتي پوستي او زینا ونیول. له هماغې ورځو یې په لارو کې د حکومتي ځواکونو د ورتګ د مخنیوي لپاره ماینونه ځای په ځای کړي او خلک د ماینونو له ویرې پرې تګ راتګ نشي کولی. لا هم حکومت په دې نه دی توانېدلی چې لارې له ماینونو پاکې کړي او خلکو ته پرې د سفر کولو اسانتیاوې برابرې کړي. د نورستان چارواکي بیا وایي د لغمان حکومتي مسؤلینو او د افغان ځواکونو مشرانو سره یې ستونزه شریکه کړې او ډېر زر به لاره پرانیستل شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا استخباراتي دارو د دې هیواد کانګرس ته په یو تازه ریپورت کې د هغه مرموزو الوتونکو شیانو په اړه معلومات ورکړي چې له ډیرو کلونو راهیسې په اړه خبرونه او اوازې خپرېږي. نور جزئیات دې ریپورت کې.
د مرموزو الوتونکو شیانو یا الوتونکو رکیبیو په اړه د امریکا د استخباراتو راپور چې د امریکا د پوځ غړیو څارلی دی وایي چې د دغو لیدل شویو شیانو د ډیرو لپاره توضیح نشته او د نورو څیړنو غوښتنه کوي. دا راپور چې پرون کانګرس ته وسپارل شو تاییدوي چې د پوځ پیلوټانو تر 140 ځلې ډیر په زیات سرعت داسې الوتونکي شیان لیدلي او په ځینو مواردو کې ثبت کړي دي. دوی وایي نه پوهېږي چې د الوتونکي شیان په چا پورې تړاو لري. د امریکا د ملي استخباراتو د رئیس په نامحرم راپور کې ویل شوي چې څېړونکو د 2004 او 2021 کلونو ترمنځ د څه باندې 144 مرموزو الوتونکو شیانو په منځ کې یوازې یو توضیح کړل شوی دی. راپور وایي دا شیان پوځي پیلوټانو د تمریني الوتنو په ترڅ کې لیدلي دي. ځینې ممکن طبیعي یا د انسان په لاس جوړ شوي شیان وي، خو نور شاید د امریکا پټ دفاعي ازمیښتونه یا ممکن د چین یا روسیې نامعلومه پرمختللې ټکنالوژي وي. په راپور کې دا یادونه نه ده شوې چې ممکن دا شیان د بلې نړۍ د مخلوقاتو وي، خو دا خبره یې رد کړې هم نه ده. له څو لسیزو راهیسې په دې اړه راپورونه خپرېدل، خو اوس د امریکا پوځ او استخباراتي ادارې تاییدوي چې باید دا مرموز شیان جدي وګڼل شي او په اړه یې څېړنې وشي. په راپور کې دا الوتونکي شیان نامعلومه هوایي پدیده بلل شوې او دا شایي په دې خاطر چې لا وضاحت یې نشته. راپور وایي چې استخباراتي ادارې د دغو الوتونکو شیانو په اړه کافي معلومات نه لري چې دا الوتونکي شیان سم توضیح او څرګند کړل شي. راپور وایي دا شیان ممکن د الوتکو امنیت او یا حتی د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پیش کړي. د دې راپور د خپرېدو امر وروسته له دې وشو چې د پوځ یوه پیلوټ خپله ویډیو خپره کړه. په دغه ویډیو کې یو الوتونکی شی لیدل کیږي. کانګرس له استخباراتي ادارو وغوښتل چې د دغو شیانو په اړه څېړنه وکوي چې آیا دا د مځکنیو سیالانو دي او که د بلې نړۍ د مخلوقاتو. سناتور مارک وارنر چې په سنا جرګه کې د ډیموکرات ګوند د ویرجینیا استازی دی وایي له 2013 میلادي کال راپه دیخوا د نامعلومو الوتونکو شیانو په اړه بیا بیا د راپورونو خپرېدا زیاته شوې ده. د کانګرس ته سپارل شوی راپور په دې برخه کې یوازې یو پایل وباله او ویل چې د امریکا متحده ایالاتونه باید وپوهیږي چې دا شیان څه شی دي او له کومه راځي.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو. په بل نیم ساعته خبري مجله کې به سید سمیع عباس در سره وي.